دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 15 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې زلزله د القاعده په اړه د پاکستاني وزیر اعظم بیان په خیبر پښتونخوا کې نوی قانون او د تورخم لارې پر تازه حال سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام روغتیا او درملنې اورېدل مه هیروي خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه له انیسی اجمل څخه واوري
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې په پرونی سلسله کې دریشت کسان وشل شوې دي د خیبر پښتونخوا د ګنډیالې سیمې خلکو د خپلو ځمکو ملکیت لپاره مظاهره کړې ده او د امریکا د استاسو جرګې مشرې د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کاروایۍ امر کړی دی د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی سلسله کې لږ تر لږه دریشت کسان وژل شوي او شاوخوا 400 زخمیان شوي دي د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې سلسلې شدت 15.8 و او مرکز یې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له میرپور ښار سره نږدې و خو د پاکستان چارواکي د سلسلې مرکز جیلم یادوي د قدرتي آفتونو پر مهال د نسب ملي ادارې مشر محمد افضل بیګا رسنیو ته ویلي د زلزلې له وجې کورونو ته هم زیان رسیدلی دی او متاثره خلکو ته خیمه خواړه او نور ضروري شیان ورکړي دي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې راتراګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې ده او له حکومت یې د لړکي سپیناوي غوښتې دي اسمبلی ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کندي ویل چې د اکشن ان ایډ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبې خلک د آئینی حقونو نه محرومه شوي دي
مرجر مقصد خدا ہو چې د فاټ علاقہ به مونږ سره لږ خوشاله کیږي د اکثر برازي د خو پټول صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټ علاقو باندې کله جنگي صورتحال و اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی دلته الیکشن شو بل دیاتی الیکشن کیږي لګیا دی دا په کار شو دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شي
اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ یواسي طرفاټه محدود و خو د خیبر پښتونخوا گورنر د اگست په 15 د قانون ټول صوبې ته وغځو د دې قانون تر مخه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی چې خلک د تراګرۍ په شک گرفتار کړي او د خپلې خوښې مودې لپاره بندي وساتي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ساجد مومند بیا د ستمبر په 20 مشال لیډیو ته ویلي وو چې پوس دغه قانون د ضرورت په وخت د شرخو او خوښو خلاف کاروي د خیبر پښتونخوا د کوارد د ګنډیالې سیمې خلکو پرون د خپل سمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره چانو ویلي د ګنډیالې سیمې رګبه 40 کنال ده او په دې سمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوې دي خو صوبایي حکومت ادا کوي چې دا سمکه د سرکار ده د مظاهرې ګډونوال حاجی جلیل افریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د دې سمکو پړې په عدالت کې مقدمې هم ګټلې دي
مو دغه زمکه باندې قابض شوی نه و دا مو ته انګریزانو 1703 کې رکړه ده 1876 1903 1972 بګه دا د مپسې انتقال نشوي دي خلکو عدالت کې مقدمې کړې دي حقوق دخلګاری د فپانج ملو دي او چې د حکومت څکه سم منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه لږه لپاره بنجر زمکه ډیر شته دي نو مو حکومت داری کش کو او مسر د زنه ما کې مو کورونه د ماننګوي
حکومتي چارواکو د احتجاج په اړه څه نه دي ویلي خو د صوبې پخواني وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د ګډیالۍ او د نورو سیمو خلکو ته به زر د ملکیت حقونه ورکوي خو د مظاهره چانو په وینا دا اعلان تر اوسه نه دی عملي شوی نن په افغانستان کې د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروستۍ ورځ ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان سبي سادات بیګا مشال لیډیو ته ویل د ستمبر په 28 بعد د سهار په 2 بجو خلک د خپلې رای د کارونې په هدف انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ شي نوموړي زیاته کړه انتخاباتي مهمونه د ټاکنو له ورځې 8 ساعته مخکې بندېږي په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګا مسخوتن د ماین په 14 کې 3 وشل شوي او 2 زخمیان شوي دي د کندهار د امنیه کمانډانې بیان چمل ناصر تر ماخم مشال لیډیو ته ویل د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار ښار په سورلسمه امنیتي حوزه کې دی په دیوالې یو ماین نخلول شوی و چې او چاودېدو نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 3 ملکیان وشل شوي دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا د استاسو جرګی مشري او ل ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسی پلوسی د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذه د کاروای امر کړی دی. نانسی ویلی ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی و چې د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ پلټنې وکړي چې دا د امریکا له ملي امنیت او انتخاباتو سره یوه دوکه ده. نوموړی د ستمبر په 24 په ټلویزیوني وینا کې ویل باید ولسمشر ټرمپ د احتساب وشي. نانسی زیاته کړه نن د استازو په جرګه کې د ولسمشر ټرمپ خلاف د رسمي مؤاخذې د کاروای اعلان کوي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټولنیزه میډیا د دې تورونو په رد عمل کې لیکلي چې دا صدارتي زورونه ده. د ستمبر په 24 په ملګرو ملتونو کې له امریکا غږ سره د مرکې پر مهال د اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلنسکي د ولسمشر ټرمپ لخوا د فشار اچولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې اوکراین یو خپلواک هیواد دی او دوی هر څه ته تیار دي. د برتانی، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنې غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشران خپلې تګلارې ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې له ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو ته ویلي د ستمبر په 23 ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کړی وو او له هغې سمدستي وروسته یې ولسمشر روحاني سره خبرې کړي دي او د منځګړي په حیث کار کوي او د ترینګلتیا ختمولو هڅه کوي. او اخیری خبر دا چې د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له ایران ولسمشر حسن روحانی غوښتي چې ایرانی نژاده برتانوي ناظرین زغری او نور غبرګ شهریت لرونکي کسان دي د ایران له بنده خوشی کړي. نوموړي دا غوښتنه د ستمبر په 24 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ملاقات پر مهال کړې ده. دا خبرونه پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې زلزلې لږ تر لږه 23 کسان وژلي او 400 نور یې ژوبل کړي دي چې زیاتره یې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور سیمه کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې د پاکستان پوځ او آی اس آی القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړې وه. د نوموړي د بیان څه واقف کېدای شي؟ د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
د سپین خبرې کوي خو دې سوچ نه کوي د هغه واقف ته نه ګوري.
په خبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو په صوبا کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ سوي نوي قانون په سختو ټکو غندنه کړې او له حکومت د دې سپیناوي غوښتي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي
دلته انساني حقوق دي، دلته آئيني حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هغه هم نه دي څرګند کړی.
د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهیروي چې دا ځل د وینې د لوړ فشار په اړه بحث پکې شوی دی.
ډېر غوړ او سره کړو شینو نه ځان وساتي، وزن د خپل قد او عمر مطابق وساتي او ورزش ځل لپاره لازم وګڼي.
په روان خبرونه کې مو په خیبر او ننګرهار کې د تورخملاري د پرانستلو ورسته د تجارتي اغیز ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره وسی. از مشال مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د سهار لنه بیا د مازګر تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاته د مشال رادیو .com. پدې سربېره کچېری تاسو سمارټ فون لري نو هلته د ځانګړي اپلیکیشن لاله هم د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شئ. د اپلیکیشن نوم دی مشال رادیو. مشال رادیو مردا سلیکو M A S H A A L R A D I O. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، پرون د پاکستان د سرشار اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په یو شمیر سیمو کې سخت زلزله وسوه چې د چارواکو په وینا یې لږ تر لږه 23 کسان وژلي او تر 400 زیات یې ژوبل کړي دي. زلزلې یو شمیر ودانۍ او پاخه سړکونه هم زیانمن کړل. دغه زلزلې تر ټولو زیات ځاني او مالي تاوانونه د کشمیر په میرپور سیمه کې اړولې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د ستمبر په 4 د مازیګر په 4:00 بجې شوی زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلع کې خلکو ته اړولې دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلع کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلع کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 سب شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. زلزلې د 15 تر 40 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات وو. د قدرتی آفتونو سنبالولو قومي ادارې NDMA مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل تیر ماخوستن د زلزلې له وجې شوي زیانونو په اړه رسنیو ته وویل، زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خو د منګلا نه چې جات لا کلي ته کوم سړک ځي نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړي دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټ هم تقسیم کړي دي. د NDMA تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود وو سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي، څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی وو او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې الینا نومېږي هغه بې هوش شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولئ او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټرسایکلو چا په موټرو او زنو خو په اوږو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکن ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په راپور کې مو اوریدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړول دي. په پاکستان کې لدې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې پر وخت کوم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول سي، ظفر خان یې پاړه راپور لري.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خوشاز سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1915 کې راغلې زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرنګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په 4 زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په دریم او 4م زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللی شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي،
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې څه ایریا زدي راځه کی چې دي هغه دغه کوټه ده کوټه آس پاس چې ایریا دي هغه د لږ دغه دي او څه آزاد کشمیر ځای چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځنې پلیټونو د یو بل سره د جنگېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته هومره ډیر نږدې وي هومره ډیر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر ترڅنګ مالی زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزلې یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخې نو پاره کې په بلډینګ کې تا مومنت پیدا شي هغه مومنت چې وږي د دې افور چې دی غزل کیږي.
نو موږ وایو زلزلہ طبي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلوماتي لوړاندې نکېږي. هغه وایي په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي کده زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي، نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همدارس که څوک په موټر کې سفر کوي، نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
د مشال ریډیو دا چهار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
زمږه غلا مشال رادیو خبرې د مشال رادیو د نن ورځې د راتلونکو اونیزو پروګرامونو نوم لړ تاسو اوریدي. د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هغه بیان په ټولنیزو رسنیو بحثونه راپارولي چې پکې نوموړي ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې د پاکستان پوز او آی اس آی القاعده وسلوالو تر وزن ور کړی و. د عمران خان دا ډول څرګندونې د وسلوالو په اړه د پاکستان د تګلارې د بدلون څرګندونه کوي کنه؟ په دې اړه ظفر خان له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی، د ګل پر ورځی په یو مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښه مخکې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختدریزو روزنه کړي. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان تاو د باسونه را پارولي. د خان پلویان دا سپینه خبره غني، خو مخالفین بیا په دې دریز دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نور نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سوبزیوی لدې وړاندې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله القاعده ته د روزنې ورکول ویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا د چې اوس داسې یو د شورت جوړ شوی دی عمران خان چې دی خو سپینې خبرې کوي، خو دې سوچ نه کوي، دې هغه عواقبو ته نه ګوري، داسې نه خپنه هغه فوج باندې یو قسم له تور لګول. نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسوي.
یوسف زی وایي عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي، او هغه بیان هم پوزی کړیو ته خوخ نه وو. عمران خان پوز ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کیږي. نوموړی ځنې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوی وي. آیا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلاره کې د کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه ونو، اسامه او نور عرب جنګیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي، او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عملو.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختدریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپل تګلاره بدله کړي.
مسلح تنظیمونو باره کې اوس پاکستان کې بالکل سوچ شوی دی، خلک بالکل نه غواړي چې دوی سره هر قسمه رابطې ختم شي او دوی له موقع ورنکړی شي چې دوی بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دوی کار شروع کړي. داسې یو فکر ډېر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغه وایي چې دوی توجه باندې د نورو هېوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنګ هم کېدی شي. نو دا ښکاري چې نوی پالیسی مخې ته راځي او په هغه باندې عمل کېږي.
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پورې کوي، خو اسلام آباد یې ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
د مشال تر څنګ اوسه
دا سهر لنه هو دا ما خام تر شپگو
زموږ غلا مشال رادیو څخوري په خیبر پرنخوا اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند په صوبا کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اکشن ان ایډ سیویل پاور اکټ په نوم جوړ شوی قانون پلي کولو په سخت ټکو غندنه کړې او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په دې اړه خپل دریځ په اسمبلی کې وړاندې کړي. د خیبر پرنخوا ګورنر د روان کال د اګست پر 15 نیټه دغه قانون د یو آرډیننس یا حکمنامې په بڼه ټولې صوبې ته وغځوي چې لمخې امنیتي ادارې د ترهګرۍ په تور یو کس نیولای سي او عدالت ته د وړاندې کېدلو پرته تر څه مودې له ځان سره ساتلی سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارټي صوبایي اسمبلی غړی احمد علي کندي دا دغه آرډیننس په حق له اوایل تا پاکستان دستور کې هر وګړي ته بنیادی بشري حقوق حاصل دي او دا د پوینا اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوي دي. هغه اوایل د دوی ګوند با د پارلیمنت دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبایي حکومت د دې قانون د یو آرډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجر مقصد خو دا و چې د فاټا علاقه به موږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقو باندې کله جنگي صورتحال اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی. دلته الیکشن شو بلدیاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شه.
دا خبره د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او ویل چې جمهوریت هیوادونو کی قانون دا آرڈیننس سلام دینا بلکہ دا پارلیمان نا منظور اولشی او باید چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کی دا دغه قانون په حق لاخ پل وضاحت وکړي او دا صوبائی اسمبلی نا یې منظور کړي.
ظاهر خبره دا خو جمهوریت معاشره دا دلته انسانی حقوق دي دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دغه هم نه دي سرګن کړی. موږ سوال پورته کو چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند لاړه دا دغه آرډیننس په حق لا هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت ونکړو. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلي ضلعو ته غځول شو نو اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ په حق لا د قانون وزیر سلطان خان ویلي وو چې په عارضي توګه دوی دغه اکټ ټول صوبې ته غزوی او چې کله حالات ښه شي نو دغه اکټ به هم ختم شي. د خیبر پختونخوا گورنر دا روان کال په 15 اگست دا اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ د یو آرډیننس په شکل کې ټول خیبر پختونخوا ته وغځولو. دا کوم لاندې د پاکستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې عام وګړي د ترخګرۍ په شک کې ونیسي او څه وخت پورې بندي وساتي. دا دغه آرډیننس خلاف پیښور های کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري او سو د تورخم دروازې پر لور د پاکستاني کسٹم چارواکو ویلي چې د تورخم دروازې څلیروي ساته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي مالونو د وړلو او راوړلو په حجم کې اضافه شوې ده. دا چې د څومره اضافه ده او ځای سوداګر په دې اړه څه نظر لري د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په اړه راپور راکوي.
د پاکستانی کسٹم یو چارواکی احسان کیانی مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم دروازې څلیرش ساته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په فارورډ او ریورس کارګو یعنی د تجارتي مالونو په وړو راوړو حجم کې اضافه شوی. موڑے وائی په دو طرفه تجارت کې د سلویخ تنا تر 50% پورې اضافه شوی او دا په دې یو ونه کې شوی. په خو به موږ د ورځې افغانستان ته مال وړون کې خواوشه یو سل اتیا گاڑی کلیر کول خو اوس څه نږدې 200 گاڑی کلیر کوو او چې وزیر اعظم صاحب کومه خبره کړې وه هغه ټیک وه. نو هیله ده دا 100% نه هم پورته شي.
اوپر کراس کرے گا، 100% سے بھی اوپر جائے گا۔
نموڑے وائی پو سرحدی پلو باندے سم دستی دکار زیتول یو پیچل عمل دے او دا با وقت سرا پا مرحلہ وارت ہوگا زیادی گی، دا زکا چھ دے سرا یو شمیر تکنیکی اڑخون تڑلی دی۔ یو ځای سوداګر واحد شینواره په تورخم کې مالونه کلیر کوي او وای د دوی په کار کې ورسره تر یو حد پورې اضافه شوی۔
بالکل مونږه کار سره ښه شوی دی، مطلب مونږ به چې مخکې مازیګر پورې درې لارې کړې نو اوس ماخوستن پورې یو، لسو بجو پورې یو، پنځه لارې وکړو، شپږ وکړو، داسې فروټو والی دي، سبزی والی دي، هغه لس لس ګاډي بیا چې کړو اوس مثال پنځه لسو کا، شلو کا، پنځه ویشتو کا، خو بس صرف خبره دا ده چې کوم خلک بزنس سره مطلب تړلی شوی خلک دي کنه، دغه له لږ سہولت ورکه کنه، لږ سہولت په تګ را تک کې، نو ان شاء الله چې دا بزنس به بڑھاوږي بالکل په دافته نیمه کې چې کومه کنه کلیرنس زیات شوی دی۔
په تورخم کې یو ایکسپورټر یا مالونه صادرونکي مجیب شینوار وایي چې په ایکسپورټ کې ترغی اضافه ناممکنه ده چې ترڅو د اف بی آر لخوا لګول شوی اضافي ټیکسونه او بندیزونه نوی ختم کړل شوی۔
24 گھنٹوں تعلق بالکل ایکسپورٹ سره شته، خو مین خبر ادا ده چې په ایکسپورٹ باندې موجوده وخت موجوده ټایم کې داسې سختۍ او داسې مشکلات او داسې پابندۍ دي چې هغه وجنه ایکسپورټر چې کوم دی هغه د آزادۍ سره ایکسپورټ نشي کولای۔ دلته مطلب دی چې د ای پی آر طرف نه ډېرې پابندۍ دي، په کسٹم کې مطلب دی چې ډېر مشکلات ورته، نو زه دا وایم چې که ایکسپورټ زیاتوي دوی به ایکسپورټ آزادوي، ګورنمنٹ آف پاکستان یعنی د ای بی آر چې کوم ډیوټی اینڈ ټیکسز دی هغه پورې دودوی او ایکسترا چې کوم په دغه باندې مطلب دی چې مشکلات جوړ کړی شوی دی او ایکسپورټر ته کومې پریشانې جوړې کړې شوی دی هغه به د منځ نه لري کوي۔
وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 13مه په تورخم دروازه د سلی رشتو ساتو سوداګرۍ پرانسته وکړه او دا غي ورستو پرې د مال وړونکو گاډو او عامو خلکو او ناروغانو تګ را تګ شپه ورځ پیل شوی۔ فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر۔
زموږ غله مشال رادیو څخوري اخوا بیا د ننګرهار سوداګر وایي لکه څنګه چې د تورخم لارې د بارړونکو لاروي پر مخ څلیر وسات خلاص شوی، دوی په اسانۍ سره پر وخت سوداګریستو کې افغانستان ته راوړي او له افغانستان تازه میوي او نور سوداګریستو کې پر وخت پاکستان ته لیږي۔ د ننګرهار سوداګر د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره دي د تل لپاره د تورخم بندر څلیر وسات پرانستي وساتل سي۔ نور تفصیل د باز محمد عابد پراپور کې واوري۔
د ننګرهار سوداګر وایي چې اوس دوی کولای شي چې پر وخت افغانستان ته خپل سوداګریستو کې وارد کړي او دغه شان پاکستان ته خپل سوداګریستو کې په اسانۍ سره ولېږدوي۔ د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تنګړی ډاکټر مخلص وایي
اوس کولای شو کانټینرونه په وخت او زمان سره بیرته کراچي بندر ته رسیږي، زمونږ هغه جریمه چې د ډنټنشان او ډمبرج پر درشل کې مونږ ته لپاره مواجه وو هغه څخه مونږ خلاص شو او په سهولت سره کولای شو چې مونږ خپل ترانزیټي اموال دواړو خواو ته په سهولت او اسانتیا سره تر سره۔
په ننګرهار کې د ایرپن صدیق شرکت مشر زبیولا شیرین وایي مخکې تر دې چې د تورخم بندر سلیری ساته نو پرانستل شوی د دوی په سوداګریزو اموالو به زیات لګښتونه راتلل، خو اوس چې سلیری ساته پرانسته شوی د دواړو غاړو په سوداګرۍ مثبت اغیز کړی دی۔
اوس زمونږ لپاره ډیر مفید او اسانتیا منځته راغلې ده، سلیری ساته نه مونږ باندې کوم ډمرچ راځي، تجارت به انشاءالله نور به مخ په وړاندې لاړ شي او اوس هم ماشاءالله ډیر ښه روان ده۔
دا چې د تورخم بندر سلیری ساته پرانستي په مارکیټ کې د سوداګریزو توکو په نرخونو څومره مثبت اغیز کړی، په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د اتحادی مشر باز محمد ځوانمل وایي
طبعا لاره چې خلاصې نو د تجارانو اموالو ته بیل ستونزې مالونه بازار ته راځي او بازار کې مثبت اغیز دای چې هغه ریټونه په خپل حال پاتې کیږي۔ زمونږ غوښتنه د دواړو ملکونو د مشرانو نه ده چې دغه د تجارانو د ستونزو د کمیدو په خاطر او دواړو ولسونو د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دغه لاره د همیش لپاره د تجارانو په مخ خلاص وي۔
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله ساپی د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې چې افغان سوداګرو د کراچۍ له لارې خپل سوداګریز توکي واردول نو په یو کال کې د سوداګرۍ شرحه تر 3 میلیارډ ډالرو اوختله، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې دا شرح یو میلیارد ډالر ته راکمه شوې وه. د ده په خبره په تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري 50% لوړه شوې ده او زیاتوي چې که پاکستان د افغان سوداګرو لپاره نورې سوداګریزې اسانتیاوې هم برابرې کړي نو د دواړو ملکونو د سوداګرۍ شرحه به په کال کې تر پخوانیو ارقامو څو چنده زیاته شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
از مجاغ لمشال ریڈیو سخ آوری اوس په پېښور کې د سهار لسنمی بجې سوې. انیسا جمل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی سلسله کې 23 کسان وژل شوي او شاوخوا 1400 زخمیان شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې سلسلې شدت 5.8 و. مرکز یې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له میرپور سره نیستې و. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي غړو په صوبه کې راتراګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې ده او له حکومت دې لړکی سپیناوي غوښته دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې پوس دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شر خوخو خلاف کاروي. د خیبر پختونخوا د کوارد د ګنډیالې سیمې خلکو پرون د خپلو ځمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویلي د ګنډیالې سیمې رقبه 40000 کناله ده او په دې ځمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوې دي، خو صوبایي حکومت ادعا کوي چې دا ځمکه د سرکار ده. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګا ماسخوتن د ماین په چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیه کمانډانې بیان جمال ناصر مشال ریډیو ته ویلي د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې دی په دیوالي یو ماین خلول شوی چې اچاودېدو. د برتانیې، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشران خپلې تګلارې ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. او د امریکا د استازو جرګې مشرې او له ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسي پیلوسی د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کاروایۍ امر کړی دی. نانسي ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ پلټنې وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا د دې تورونو په جواب کې ویلي چې دا صدارتي زورونه ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېدلې اونیز خبرونې روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل د وینې پر لوړ فشار بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده. نن یې تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. نو راځئ چې ورته غوږ شو روغتیا او درملنې ته.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې د وینې لوړ فشار په اړه غږیږو. د وینې لوړ فشار د نړۍ پر کچ لوی او روغتیایي ستونزو څخه یو بل کېږي، چې عام وجوهات د ورزش نه کول، زیات غوړ استعمالول، غیر صحتمند خواړه خوړل او د وزن زیاتوالی دي. د وینې لوړ فشار ته په طبي ژبه هایپرټینشن ویل کیږي، چې له وجې نه یوازې د وینې د دوران ستونزې پیښیږي بلکې د زړه د ناروغیو او د فالج لامل هم ګرځي. نن به په خبرونه کې د وینې د لوړ فشار پر وجوهاتو، علاماتو، له دې څخه د ځان ژغورنې پرهیزونو او درملنې په اړه مفصل معلومات درکړو. موضوع په خبرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون لري. هلته تاسو ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتلی شئ. ډاکټر صاحب، ستړي مشي.
الله دې وبخښي. ډېره مننه. سلامونه.
وعلیکم السلام. اوریدونکو، خبرتیا ده چې ډاکټر صاحب چې دی، ډاکټر محمد عرفان الله صاحب دی، غواړي چې د سپتمبر د غروانه میاشت چې ده، د دې پر 23 او 29 په پاړه چینار کې طبي معاینه وکړي. دی به د خالی یا شنبه او یک شنبه یا اتوار پر ورځ په پاړه چینار کې د امامیا کالونی په سیټي هسپتال کې وي. د خالی ټول ورځ به وي او یک شنبه چې دی هغه به تر څلورو بجو پورې مازیګر دی د پاړه چینار د امامیا کالونی په سیټي هسپتال کې وي. تاسو کولی شئ چې په هغه ورځو ورشي هسپتال ته او ورڅخه مشوره وغواړئ. بهتره لارې دا ده، تر ټولو ښه غوره لارې دا ده چې تاسو په هسپتال کې له کبیر حسین صاحبه ځان یا خپلو مریضانو ته نمبر واخلئ. هر مریض ته به بیل نمبر اخلئ، داسې به نه کوئ چې تاسو یو نمبر واخلئ او څلور کسان یا پنځه کسان بیا ورشئ ورته. هر مریض ته به بیل نمبر اخلئ، یو ټلیفون هلته کول دي یا رابطه کول دي د کبیر حسین صاحب سره، او هغه ته دا ویل دي چې موږ برازو ډاکټر صاحب عرفان الله ته او موږ درې یا څلور کسان یو، موږ ته درې یا څلور نمبر راته وټاک. په دې طبي کیمپ کې مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسیدونکي کولای شي چې وړیا معاینه وشي. د افغانستان اوسیدونکي به له ځانه سره یا تذکیره وړي یا دا د ډیورنډ په کرخه په دې پوله باندې چې دوی اوړي په څه طریقه باندې هغې دپاره پاسونه دوی لري، د قبایل ځینې کاغذونه لري، هغه پاس به ورته ښي چې په هغې کې د دوی ولسوالي هر څه لیکل شوي چې د افغان تبه کس دی یا افغان تبه ښځه ده، او یا به پاسپورټ لري. دا پیژند پاڼې یا قانوني اسناد چې نه لري نو بیا یې وړیا یا مفت معاینه نشي کېدی. نو تاسو کولی شئ چې خپل قانوني اسناد له ځانه سره واخلئ، روغتون ته ورشئ، ډاکټر صاحب ته چې وښیې نو هغه به چې تاسو بې وزله یاست، غریبان یاست، نو ډاکټر صاحب به وړیا معاینه درته، مفت معاینه درته وکړي. دغه اسانتیا چې ده دا یوازې د مشال راډیو د اوریدونکو لپاره ده، او کولی شئ چې ځان ته نمرې واخلئ په سیټي هسپتال امامیا کالونی پاړه چینار کې. موضوع ترازو او په دې مخ کې هم خبرې کړې دي، یو ځل بیا زه غواړم چې ډېر لنډ تاسو وایي چې دا د وینې لوړ فشار موږ چیش ته وایو.
هایپر ټنشن یا د وینې بلند فشاري خون موږ هغه کیفیت ته وایو چې کله وینه اورون کې د زړه وینه اورون کې یا وینه روړون کې وریدونه او رګونه د تنگوالی ښکار شي یا د کډرنه چربای جمع شي یا ګرده په دې کې ناکام شي چې په وینه کې د اوبو سونه مقدار پکار دی او د مالګې سونه مقدار پکار دی، نو د دې مقابل کې بیا زړه چې د سختۍ سره او تنده سره کار شروع کړي هغه هماغومره وینه لیږل غواړي هر یو اوس ته چې سونه ضرورت لري، نو د زړه کار سیوا شي او دغه سی پرګونو کې د وینې دباو چې دی دا زیات شي.
ښه، تاسو ویلې چې دا وینه چې دا په بدن کې زړه ته وروړل او له زړه نه نور بدن ته انتقالول دا د شریانونو او وریدونو یا د رګونو کار دی کنه؟ که دا رګونه له خپل څنګه چې جوړښت دی، پایپونه چې څنګه جوړ دي، دا د پایپونو غوندي که د دې قطر چې دی هغه تنګ شي، نو لازمی خبره ده لکه په هغه پایپونو کې د اوبو مثال که ورته ورکو کنه، هغه چې وړوکی پایپ چې څومره تنګ پایپ وي اوبه هماغومره په تیزۍ باندې پکې حرکت کوي، صحیح دی؟ خو چې لوی پایپ وي نو اوبه ورو ورو پکې ځي. نو موږ اکثر دا چمن چې اوبه کوو نو پایپ هغه خوله اکثر ورته خلک تنګه کې وینیسي، نو هغې باندې بیا اوبه لرې پورې پریوځي، پریشر یا فشار یې تیز شي. نو دغسې په رګونو کې هم که غوړ جمع شي او تنګ شي رګونه نو دا مسله کېدای شي، یو دا وجه شوه. بل دا شو چې کله کله ګرده یا پښتورګي یا بډوډي په وینه کې د اوبو او د مالګو د مقدار په ساتلو کې هغه کم توازن ساتلو کې پاتې راشي، نو د دې د وجه نه هم د وینې لوړ فشار کیږي. همداسې دی،
بالکل همداسې ده. دا خو طبي یا جسمانی وجوهات دي. دې نه علاوه بعضې نشه یي توکي لکه شراب خوري، بعضې دواګانې هغه فشار کم او زیات کولی شي. دغه سه تمرکز کول او نسوار کول د سرم د فشار کمیدل زیاتېدل دا امکان لري. اوس نارمل فشار چې دی دا عموما چې کوم موږ غنو نو دا یو سل شل سیستولیک یې برنه د اسټالیک لاندینې چې د اتیا کې
یو سولوشن بټا اتیا
دا یو سولوشن پاتیا مطلب دی چې کوم وینه زلنه بهر تزي چې دې هغه رفتار د پر مرکری یا د پارې په حساب سره یو سولوشن وی او چې کوم واپس راځي هغه اتیا وی یا د اوریدونکو د په هله پاره چې بلډ پریشر هغه وخت ته کې نارمل ګڼل کیږي چې کله د بارني پریشر او د لاندني پریشر ترمنځ سلويخ درجه فرق وي لکه موږ چې څنګه وویل چې یو سل شل او اتیا دین علاوه که دا بلډ پریشر بیا په داسې مقدار موږ ته راشي چې لکه یو سل سلويخ یا نه دېرش پورې بارني راشي او لاندینې چې دې تر نه نه وی لاړ شي نو دې ته مونږه پری هایپرټنسیو وایو یعنی دا هایپرټنشن یا دا بلډ پریشر ابتدا کیدونکې ده
ښه
دې نه پس چې دا اول سټیج دی او دویم سټیج دی چې هغه بیا لاندینې فشار چې دی دا د سل او یو سل شل تر منځ شي او برنې یو سل شپیدنه یو سل اتیا یا خدا نه خواسته بره لاړ شي نو دا د بلډ پریشر طریقه کار دی
ښه او زما دې کې تیر ځل چې موږ خبرې کولې زما یوه خبر را یاده شو اوس تاسو ماته ویلي وو چې دا په کور کې که موږ بلډ پریشر ګورو په هغه آلې باندې یا په کور کې چې خلک ګوري نو هغه سم په دی نه چې ډاکټر ته تګ پکاري کنه ځکه ډاکټر ته معلومات ته دی کیږي او بله خبره دا ده چې زما یاد شي چې تاسو دا هم ویلي وو چې موږ دغه چې دی بلډ پریشر دا په ناسته ولاړه تګ را تګ ملاسته باندې په دې هر وخت کې مختلف
دا تغیر خوري په امیر صاحب لکه فشار خون چې دا خو پزې او دري کې دا خو د ژوند علامت ده لکه مونږ تاسو په ډیسک کې په کورسې ناستې نو دا به یو فشار خونی مونږ اچانک ودري ګو دا زړه ته بیا هایټ یا چې کم بلندی ده د سر دا به زموږ د ځمکې نه نورم لوړیږي چې مونږ کورسې نه پاسیږو نو هغه مقدار سره زړه خپل رفتار تیزی او په رفتار سره وینه مرخیږي موجود ده هغه چې کوم سم لوی استراحت کو یا منډه هو نه سره د رفتار تیزیږي استراحت سره د رفتار کمیږي نو دا فشار خون چې دی د پزې کلم نو درې کې دا په ډاکټر سره قتل کی او ډاکټر سره بیا په دې کې لکه د سحر وخت کې د غرمې وخت کې مازدیګر کې او د ماسپوتن چې کوم بلډ پریشر دی دا عموما جدا جدا وی دا موږ چې کوم خبره کوو دا د اوسط خبره کوو یا یو بین المللي چې کوم معیار ټاکلی شوی دی دا یو صحتمند انسان لپاره دا موږ هغه خبرې کوو نور دا د هر سړي لپاره انفرادي توګه باندې جدا جدا دی
ښه
او دا غ د جسمانی ساخت دا غ د عمر چې کومه منطقي کې هغه وسیږي دا کم نسل سره چې هغه تعلق لري لکه زمونږ د افغان یا پښتون نسل چې دی کې فشار خون ډیر کم پیخیږي په امیر صاحب د دې مقابل کې چې کم افریقانی دي یا افریقن امریکن چې دي کوم چې امریکا کې حبشیان طبقه اوسي نو هغه د دې زیات ښکار کیږي
صحیح
نو د دې وجوهات ډیر دي ځکه چې دا نسلی توګه باندې فرق کوي د حرکاتو سره د خوراک سره د نشئی موادو سره د دواګانو خوراک سره نو باید په خپل باندې سړی د دې فیصلې ونه کی چې د فشار خون مریض یم یا نه یو خبره خو ده دویم زیات تعداد چې ده د سړو ښکار کیږي د دې مرض او کم تعداد چې ده د ښځو ښکار کیږي زمونږ د معاشره نه هغه بنیادی وجه دا ده چې زمونږ په معاشره کې د ښځو خوراک عموما چې ده د کمزورې وي یا کم وي او په غربي هیوادونو کې دا بالکل د دې په سټ روان وي الټا کار کیږي دې نه علاوه زمونږ چې کومې زنانه خویندې میندې دي نو دا فعال ژوند کوي په غریزو منطقو کې دي یا په کورونو کې موږ ساروي لرو یا د هکانه ژوند لرو پښتانه مې به تورې کوم زیاتره نو موږ ورزشونه پوره وي نو د دې وجه هم زموږ زنانه د دې کم ښکار کیږي دغسې زموږ خلکو چې کوم خوراکونه دي نو دا عموما مرغن نه وي اوس چې کومه تبدیلی راغلې ده خاریو ته خلک را نقل شول
خبره وکړه کنه. زه د کورنیو پوښتنه کوم. محمد اکرم خان شیرانی له درازین دی لیکلی دی چې کوم مور او پلار دواړه بلډ پریشر لري، لوړ وینې فشار لري، نو امکان شته چې په بچیو کې پیدا شي او بچی باید څه احتیاط وکړي؟
بالکل دے کہ وراثتی توقع بعد ابدا شے کے دے شی پامیر سے بلا کا سکلیوریسز ایسٹیو سکلیوریسز اسٹیریو سکلیوریسز او سکلیوریسز یعنی دا وینے کی چکم غوڑوالی یا چربی دا یا پرگونو کی دا دے چکم ڈیپازیٹ دی او درے دل چی دی نو دا خو پا وراثتی توقع بعد دے پا جینز کی رازی دا ٹول معلومات نو دا هم کې دیشي چې دا چا مور پلار یادواړو کې یو د بلند فشار خون مریض وي دایي په اولاد کې هم دا امکان کې دیشي.
صحیح. خو که مور پلار ته په ژوند کې د لکه د ناسمو صحیح کارونو د وجن لکه خواړه سم نه خوري، غوړ خوري، تاسو ویل کنه دا سرکړی شیان خوري، ورزش نه کوي، وزن زیاتېدو ته پریدي، که په ژوند کې ورته پیښ شي او په نسلي توګه نه، نو بیا ضروري نه ده چې بچو ته پکې.
بالکل. او کچا تر نسلی تو کا باندې موجود وی
میراثی، نو بیا با څه احتیاط کوي؟ بلکې دا پښتنه ډیرو خلکو کړي دا کنه. او ظریف الله فریادی کړي دا چې وینې فشار ولې پیدا کیږي، ځان څنګه وساتو، رحمان خان ته نه لیکلي دي، د دین علاوه نورو کسانو هم راته هم دا لیکلي دي چې دا به څنګه موږ ځان ساتو د دې ناروغۍ نه، نو احتیاط به څنګه وي؟
ہاں پامیر صاحب دے تو دا طب اصطلاح کے منگ دیتا خاموش قاتل ہوئی
خا. یعنی
خاموش قاتل دا جے دے پہ انسان باندے گزار کی، خو انسان تا دا پتہ نہ لگی جی کم زینہ گزارو شو لکم خوش ہو لیو شو آغی بولی خاموش قاتل زکم ورتا منگ ہوئی جے دا پہ ابتدائی دو آدری سلور پیزو کالو کی دا معلومات ہم نکی جی دا سڑے دا بلند فشار خون خکار شوئے دے او دے دا سی علامات ہم پہ انسان کی نرہ پیدا کئی.
صحیح.
دا زمون خلق چې کم وای چې را غوسه راځي او فشار می زیات دی، نو دا د دې لپاره خو ټیک د خو په طبي توګه باندې بالکل دغه سې نه وي. بیا چې کله دا فشار خون پیدا شي نو د سر پر وسته یې سکه درد پیدا کېدل، د زړه ټکان پیدا کېدل، د زړه رفتار ناسم کېدل دا کیږي. خو چې کوم مور پلار کې دا شی وي په وراثتي توګه باندې، نو د هغې اولاد ته بیا دا پکار دي چې هغه د ډېر غوړ او سره کړو شیانو نه ځان وساتي، وزن د خپل قد او عمر مطابق وساتي، او ورزش چې دی دا ځان لپاره لازم وګڼي.
صحیح.
دغه سې چې کوم دواړه سپین زهر دي،
او مالګا او چینی،
چینی او مالګا، د دې استعمال چې دی نو دا که په وراثتي توګه چا کې دا فشار خون وي یا د ذیابت شکر مرض چې لري نو دام اولاد ته راتلی شي، نو د داسې خلکو اولاد ته پکار دي چې هغوی بیا د زیات مالګې خوراک نه، د زیات مرغن خوراکونو نه، د وزن د زیاتېدو نه ځان وساتي، د شراب خورۍ نه، سګرټو یا تمباکو څښلو نه، نسوارو نه، د دې نه ډډه وکړي، او دغسې دي د خپل خوب د سموالی او د خوب چې کوم کیفیت نارمل ده هغه هم کوشش وکړي چې هغه په ځای وساتل شي او ټیک وي، نو بیا به تر دې تقریبا د شپېته اویا کال عمر پورې هم دي دغه بیمارو نه بچ پاتې کېدای شي. خو که دا هسې ونه کړي نو عین ممکن ده چې د اته دېرش یا څلوېښت کال عمر کې بیا دې د دې رنځونو ښکار شي.
صحیح دی. نو دا یې هغه احتیاطونه دي چې موږ ته کول پکار دي. تاسو ویل چې دا علامات څو کال وروسته معلومیږي، سړی ته پته هم نه لګیږي دا خاموش وژونکی یا قاتل دی کنه دا ناروغي، چې پته نه لګیږي لارې څه ده، لکه په کوم عمر کې خلک باید فشار همیشه وګوري یا یو څه موده پس وګوري، داسې کېدای شي چې زه مثال په توګه زه یم او ماته پته نه لګیږي، کېدای شي ما کې د فشار علامات را پیدا شوي، نو زه به بیا د کوم عمر نه شروع کوم ډاکټر ته به ورځم او پوښتنه به تنه کوم ګورم به؟
کله هم چې عمر د اته دېرش کالو څخه تیر شي اول خبره، دویم دا چې د یو انسان وزن دا غو د قد او د عمر نه زیات شي، نو بیا عادت پکار دي چې د پدې باندې نظر وساتي او ډاکټر سره مشوره وکړي. دغه سه بعضی رنزورتي علاقه د ګردې رنزونه چي دي، کا په بعضی خاندانونو کې د ګردې رنزونه وي، یا بعضی چې کم خلک ډیر زیات لوړ وي پامیر سه، نو دی عموما د ګردې د ناکامۍ یا د ګردې د مختلفو ستونزو ښکار کیږي. نو هغې ته بیا دا پکار دي چې هغه د اته دېرش کارونه پس کال کې کم از کم دوه ځل خپل چیک اپ د ګردې د زړه او یو الټرا ساؤنډ دا حتمن وکړي چې په ځیګر باندې چربینی جمع شوي یا زړه باندې چربینی جمع شي، اړه پړسېدلې نه وي، ځکه چې فشار چې دی دا بنیادی طور خو د زړه سره تعلق لري، او د زړه مختلف رنزونه چې دي نو د هغې لپاره بیا ټیسټونه پکار وي، لکه سی ایچ ڈی دی، ایچ ڈی دی ډېر دي، اوس هغه تفصیلاتو کې کم مونږ بیا به خبره بل خوا ځي. نو هر سړی چې د اته دېرش کالونه تیر شولو نر یا ښځه، نو دا پکار ده چې په کال کې دوه ځل خپل چیک اپ وکړي. دغسې زنانه که د اته دېرش کالو نه وي او دې د پنځو بچو نه زیات تولد وکړه او فرض کې عمر دېرش کاله شو یا یو دېرش کاله شو، نو د هغې نه پس د پنځم څلورم بچ نه پس چې کله بچی کیږي، نو بیا زیات امکان دی چې دا زنانه چې دا د فشار خون مریضه شي، نو په پنځم حمل کې بیا مسلسل چیک اپ زنانه لپاره پکار دی.
صحیح دی. ډاکټر صاحب اختر محمد لیکي چې د دوی یو مریض دی، فشار یې کله زیاتیږي او کله کمیږي، قبض وي، اکثر خوراک ډیر کم معمولي کوي، خبرې سره ټینشن لري، عمر یې څلوېښت کاله دی، وجود یې نری دی، وایي لس کاله کیږي او دی په هنګو کې اوسي.
همدا اوس مونږ خبر وکړه پامیر صاحب چې دا دغه قسم چې کم فشاري خون کمېدل زیاتېدل نو دا د رواني مرضونو سره وي.
صحیح دا دغه سره
خپله وایي چې ټینشن لري او دا ورته پته هم ده، نو دوی ته پکار دادی چې سایکیاټرسټ ته وښایي، نو بیا به دا مسله حل شي. که سایکیاټرسټ ته نه ځي نو دوی بیا بیټا بلاکر چې کوم دواګانې دي نو هغه به استعمالوي، ایس انهیبیټرز یا انجیوټنسینز وغیره دغه شیانه به نه استعمالوي.
صحیح دی. یعنی د رواني حالاتو له وجې هغه د معدې مسلې خو پیخیږي، نفسیاتي فشار مسلې هم ورسره پیخیږي.
بالکل
صحیح دی. یو کس را سره د ستړي مشه.
السلام علیکم ګرانه تاته د ډاکټر څخه د درو کوم سلام نه وای.
و علیکم سلام. نوم راته وخی او سیمه هم.
سعید د پدګیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه.
سعید ښا پښتنه وکړي.
پښتنه وته دی چې دوا کله د مخه د ما په چاپ فیډ باندې درد راغلی په یو لاس او په چاپ فیډ باندې. د پای ته کوم دی. په دلته مې ډاکټر نه دوا واخیستله، بیا هغه درد ختم شو، بیا د فشل ورځې بعد بیا درد را باندې راغی، بیا ولاړم پېښور ته، هلته مې ډاکټر ته ورغلم اسلام ایوان ته، بیا هغه نه بیا ولاړم اسلام آباد ته، هغه ته ورغلم اقبال فیض الله ته ورغلم کلثوم هسپتال کې، هغه اوس راته ګولۍ لیکلې دي د یو نیم کال کېږي، دوه کاله چې زه یې خورم، یو روا په نامه باندې دي 500 ملي ګرامه او یو ایثار په نامه باندې دي 80.5، دا هغه دوه قسمه ګولۍ خورم، اوس هغه تکلیف را باندې راغلی نه دی. ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه کړله چې اوس هغه اسلام آباد هوټل لري چې تللی نه شم، هغه دغه ګولۍ زه پرېږدم، هغه جاري وساتم.
ښه ډاکټر صاحب،
دا داسې ده پامیر صاحب چې دواګانو پرېښودل یا شروع کول دا د ډاکټر د مشورې نه بغیر ناممکنه ده. مونږ مسلسل دا خبرې کوو چې دا دواګان جدي دا زهر دي، دا چې مونږ چربی ویلې کوو ضروري خبره ده پامیر صاحب چې دا به داسې یو زهر وي چې هلته به هغه تاو پیدا کوي او چربی به ویلې کوي، خو هغه عام خلک خو په دې نه پوهیږي او ډېر حساس مشینونو سره دا شیانه اندازه کېدای شي. د اوان صاحب ته هم تللی دی، نورو ډاکټرانو ته هم لاړ دی، دوی چې چانه فی الحال علاج کوي نو هم د هغه په وینا باندې به دې کې کمې زیاتې کوي، او که هغه بیا مناسب وګڼي او د ده معاملات ټیک وي نو بیا دې بندولی شي، همداسې په خپله خوښه نه شي بندولی، او یکدم یو دوایي هم نه ده بندول. یو خو دغه ده چې د تبې د ټوخلي دارو دي، بس مریض ټیک شي خبره خلاصه شوله، او دغسې قسم لکه رواني ستونزې دي، موږ مسلسل وایو چې شپږو میاشتو نه تر دوه کالو خوراک دي، داسې د شکر او د فشاري خون دواګانې دا تر عمره خوراک وي،
دا به خپل نه پړي
او باز فشار خل کوم چوری زیاده رواني ستونزه د وجې نه وي یا د باز د واګانو د خوراک د وجې نه شي یا لکه د شراب خورې د وجې شي نه خو په غسات کې کې علاج شي شراب خوري سړې پریز ټیک شي خو کدا فرض کې نورې مسلې پیدا کړي ستونزه په بدن کې پرګونو کې پیدایي نو بیا خو دې په خپل دانش پرې خوړله
صحیح وز دی بلې خواته راځو ډاکټر صاحب لوړ ویني فشار خو مسله ده ډیر غټه کنه
بالکل
د دې د وجنا کدايه په انسان کې ورته پام نشي او یا علاج سم نه کوي لکه په خپل خوخه ګولې خوري او پریدي ډاکټر په مشوره پوره عمل نه کوي یا پرېز ماتي کنه د مالګا او دا شین استعمالي نو د دې د وجنا د زړه او د فالج حمله هم په سړی باندې راتلې شي
بالکل مونږ هم دې پروګرام کې خبر وکړ چې د فالج داسې حمله کوي شي چې هغه سلور وړه برخي نه دواړه خپې او دواړه لاسونه په ضد کې واخلي لکه فالج دای چې یو لاس باندې شي خي طرف ته شي غستو شي یا یو خپه باندې شي یا مخ لکه کا شي استرګه کا شي د هایپرټنشن مریض کې خدای نه خواسته فالج کیږي نو هغه انتهایی خطرناکي
صحیح مرګونه کیږي یا عمرې مازوره کی سړی
بالکل
خا او د زړه حمله هم ور باندې راتلی شي
او د زړه حمله هم کېدې شي او د ګردې ناکامي هم کېدې شي ور سره
خا پاغي صورت کې د ګردې ناکامي کوي شي نو مرګونی داغه هم
بالکل
بیا که بل فرض ډاکټر ته ورسید او علاج وکنو بیا د ګردې ناکامۍ نو ورسته بیا مسلسل غد د ډایلیسس عملی کنه په دواګانو باندې حل کیږي
ډایلیسس خو بیا ورسته خبره وی پامیر صاحب اخو کا په دې باندې کله ډاکټر پوښتنه چې ګردا اوس مکمل کار نه کوي او کریټینین او یوریا په وینه کې زیاتېږي نو بیا موږ ډایلیسس کول کا چې یوریا چې کم مقدار ده دا چې د شپېتو یا د سلونه بره لاړ شي د شپېتو نه بره شي او دا کریټینین چې د خپل حد چې وي دا یو یا یو نیم وینو دا قوت او تلړ شي نه نه پس بیا موږ د ډایلیسس لپاره سوچ ورته کوو
صحیح
نه خکته چې وینو دا عموما د واګانو سره او د ژوند معمولات او بدلولو سره او د خوراک بدلولو سره کنټرول شي
صحیح دا امکان شته ډاکټر صاحب چې ماشومان د دې وینې د فشار ښکار شي
بالکل په وراثتي توګه باندې کېدی شي عموما نه وي
صحیح ځکه دوی ټول ورځ منډې ترړې کوي یو فعال ژوند تیرې نو ځکه نه کیږي خو هغه ماشومان چې هغه چاغي ډیر غټي هغه اوبیسټی لکه هغه خطرناک حد پورې هغه کې دا ستونزه کېدی شي
هغه کې عموما دا وینه خو باز وخت وراثتي لکه فرض کې امور پلار دواړو کې دا شینه موجود وو یا جیوینایل ډایبټیس ورته شو دا وړو کولی چې کم شکر یا ذیابیطس مرض ده دا ورته شو اے ایس ڈی لکه زړه سورې چې مو ورته وایو آغا کا صحیح طریقې سره تداوی نشي نو بیا دا امکانات شته خو ماشومانو کې دا ډېر ماینیوټ یا د نشت برابر دي
صحیح ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه اوریدونکو په 28 او 29 سپتمبر په پاړه چنار کې امامیا کالونی په سیټي هسپتال کې به ډاکټر محمد عرفان الله او دوی سره د زړونو د ناروغیو متخصص ډاکټر عابد خان دواړه طبي کیمپ جوړي په دې هسپتال کې تاسو ورتللی شئ ورته که غواړئ چې زه خپل ځان ته یا مریضانو ته مو نمبر واخلئ نو نمبر اخیستو لپاره 0092301888505 په دې باندې ټلیفون وکړئ عابد حسین صاحب دې دوی نه سره خبرې وکړي دوی به درته نمبر درکړي او د 28 او 29 باندې د سپتمبر پاړه چنار ته ورشي هلته په امامیه کالونی سیټي هسپتال کې به ډاکټر صاحب همي او له دوی سره به دوی ملګری ډاکټر عابد خان صاحب همي تاسو ته به معاینه وکړي کوم ټیسټونه چې کېدل هغه به هم درته وکړي روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بلونه به بیا در سره یو په مخه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ